السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې ول 12:30 بجې په دې غلې کې د خپل کوربا منوښانه کې هلې پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار فرخنده سر دی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د روس ولسمشر ولادی بیر پوتین پر یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکړ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدل او د اروپای اتحادي مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې د یوکرين په حالاتو خبري کوي د خبرونو تفصیل نن سهار د یوکرين په مرکز کې فوزین نور خارونو کې د 14 آوازونه اوریدل شوې دي د هغه ورسته ده چې نن د فبراير په 13 سهار وختي په یو ټلویزیونی وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکوي ویل دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي ولسمشر پوتین ویل دغه غابې د یوکرين له اړخه د ورپی خو خطرو په جواب کې پورته کړي پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سمرګ جوبلی زمواري د یوکرين پر رژیم راسي بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس ته بې جواز او بشتاله حمله غندنه کړې دا ویلي دي چې نن د فبراير په 13 به امریکایي ولستوي نه کوي بلخو ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل خبرو کې پر یوکرينی عسکرو غږ وک چې خپل وسلې دی وغورځوي رويټرز خبري اجانس صدکیف زینو سیدون کو ویلي چې د خار د هوائي ډګر په شمول په یو شمېر سیمو کې د ډزو بمی چاودون اوازونه اوریدل شوې دي خو هلته د مرګ جوبلې په اړه کوم کره معلومات لا هم مخته نه دی راغلي د اروپای اتحادی مشران نن د فبراير په 13 په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي دا په داسې حال کې ده چې یوکرين او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي د اروپای شورا مشر چارلز میشیل دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21 صدۍ کې هیڅ ځای نشته دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه درې ورځې بیړنۍ حالت هم نافذ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبراير پر 13 په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدل دي د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې تیر مخام ورکړي چې د روس ته بهرنیو چارو مرستيال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل نو موړه به په خپل سفر کې د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبري وکړي لدی وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اوبې پاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی تمدا د اسلام آباد یو عدالت نن د فبراير په 13 د نور مقدم د مقدمه فیصله واوروي د فبراير پر 2 عدالت د مقدمه د اوریدنې ورسته ویلی وو چې فیصله محفوظه کړی او د را روان زیارت په ورځ به اعلانوي د نور مقدم د وژنې مقدمه په عدالت کې لښپګو میاشتو زیات وخت واغست د اسلام آباد د غزلی عدالت مخه ته د فبراير پر 2 د نور مقدم پلار چې د هغه هیواد په خوانی سفارتکار هم د میډیا ته ویلی وو چې د تمه لري د عدالت سلا بدوی ته انصاف ورکړي تیر کال د جولای په 6 نیټه پاکستاني ورسنو په اسلام آباد کې د یو ډیپلومټ تلور نور مقدم د وژنې خبر ورک پولیسو تر پیښه وروسته ول د ویشکلنې جنې نور مقدم د وژنې په تورې د هغه په خوانی ملګری ظاهر جعفر نیولې دي د پولیسو په ریپورت کې تور پورې شوې بو چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوسکړي بو خو نو موړې پر ځان لګیدلې تورا انکار کوي د پاکستان مشهور خبريال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدي حسن د فبراير په 13 په لاهور کې د ناروغي له امله وفات شوې دي د هغه عمر 50 کال وو نو موړه د پاکستان د خبريالانو د ټولنې فدرل یونین اف جرنالست منتخب غړی پاتې شوې هغه یو کالم لیکونکو د پنجاب پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پاتې شو او دوه وار د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر هم پاتې شوې دي او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ یا پی سی ایل د ولی په لړ کې نن د فبرवरी په 13مه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ سترمنز لوبه ده. دا لوبه په لاهور په قذافی سټیډیم کې د ماخام 9 بجې پیلېږي. پرون په قذافی سټیډیم کې د ملتان سلطان کرکټ لوبډلې په 28 رنزونو لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. دا او تر دې د ماده مشال خبرونه.
زمون همکار فرخنده صدر ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. روس په یوکرين فوزی عملیات اعلان کړی دی، بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ماسکو په سفر دی. د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک لپاره کمیټه جوړه کړې. سړونکو وایي د حکومت مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي.
اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې ویل حکومت نه چې کوم مقتدر هلکی دي نو هغه ته خبري او دا ښکاري چې دا سره د پردې نه شاته بل لوب روانه.
پاکستان کې خبريالان او فعالان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون مخالفت ولی کوي.
بے سزا تا بے لم پکے ختم کنم چه سو کم ایف آئی چا باندے کیس کول غواری نو غیتا با اچت کی غیبا جیل نا وطیم نشی پا بیل با.
د نړیوالو په مرسته خبر پښتونخوا کې د ځوانانو لپاره شروع شو او هنري زده کړو په اړه درته ریپورت وړاندې کوو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په اړه حال درکو. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د یوکرين په مرکز کیف او ځینو نورو خاورونو کې له هغه وروسته د ډزو اوازونه اوریدل شوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د یوکرين د ځینو خاورونو نه هم د چاودنو ریپورتونه ورکړل شوي، خو لا هم هلته د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. بلخوا د امریکایي ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د روس دغه ګام په سختو ټکو کې غندلې ده. په براسلز کې نن د یوکرين په حالاتو د یورپي هیوادونو یو اثر مشریزه هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د یوکرين په مرکز کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. راپورونه وايي د کیف ترڅنګ په ځینو نورو خارونو کې هم د چاودنو او د ډزو اوازونه نن له هغې وروسته اوریدل شوې دي چې د فبرवरी په 13مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکوي. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د یوکرين لاړخه د ورپی خطر په جواب کې پورته کړي. پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سم مرګ جوړلې سیمواري د یوکرين پر رژیم راځي. بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس ته بي جوازه او بي اشتعال حمله غندنه کړې دا ویلي دي چې نن د فبرवरी په 13مه به امریکایي ولستا وینا کوي. رويټرز خبري اجانس ته هم د کیف زینو اوسیدونکو دا تایید کړی دا چې په کیف کې د چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي او د کیف د هوائي ډګر سره نږدې هم د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. خو د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي. بل خو ته مدا شي د اروپای اتحادیه مشران نن د فبرवरी په 13مه په برسلز کې یو بیړنۍ سرمشریزه وکړي. د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت نافذ دی. بل خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړي چې نړۍ د خطرې د یوې شیبې سره مخته. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی هم روانونه ویلي د یو نیم لکو څخه زیات روسي عسكر د یوکرين سره پر سرحدي سیمو په پرمختللي حالت کې تیار ځای پر ځای دي. او لدی وړاندې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې پر روس ته بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. نوموړي د فبرवरी په 22مه ولست په وینا کې ویل د ماسکو اقدامات نړیوال قانون سرغړونه ده چې لکه بلې په دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د غربي هیوادونو مالی ادارو ته د ماسکو پر لاسرسي بندیز لګوي. روانه میاشت یوکرين ولسمشر ولودومیر زلنسکی ویلی وو لخپل اتحادیانو څخه یوازې لفظي نه بلکې د سرګند ملاتړ تملري، ځکه چې هیواد یې د روس لخوا د خطر سره مخامخ دی. نوموړي د فبرورۍ په 28مه د شپې ناوخته د ټلویزیوني وینا پر مهال ویلی وو چې دوی لخپل ملګرو څخه د واضح او اغیزناک ګامونو تملري. هلته مشرقي سیمې لوهانسک او دونیسک د یوکرين د بحران اصلي مرکزونه دي چې د یوکرين حکومتي او د روس پلوو بیلتون پالو لخوا پکې پر لپسې جګړې او نښتې هم شوې دي. یوکرين او غربي نړۍ تور پورې کوي چې د یوکرين په دغو مشرقي سیمو کې ښکېلو بیلتون پالو ته روس وسله ورکوي، خو روس دغه تورونه ردوي.
لکه څنګه چې مو د فرخند اسد ریپورت کې هم واوریدل او هلته په خبرونو کې مو هم اوریدل دي چې په یوکرين باندې روس پوځي عملیات شروع کړي دي، خو بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدل. تیر ماښام د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه تار کلی ویلې. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چې هلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر څه پیغام ورکوي. هغه وایي
په دې باندې خو ډېر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو هم ویل، لکه شی بولان دي د روسي صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرين کې دوی فوجي عملیات شروع کړي دي، او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشال ریډیو سره، نو هم داسې دي چې لږه شی وروسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني. یو لس په یو بجه ټایم دی د روس ته وخت، نو دا د اودن د عمران خان مهمه ورځ ده د سفر سلی رښتما چې دا چې ولسمشر د روس سره ملاقات ته او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني، بیا د روس چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی هغه سره هم لیدل دي او د غرنګ تاجران سره هم لیدل دي. خو بارا ته ټول دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرين ترمن چې کوم لانجه دنیا غیته دي. نو وخت خو یو خبره دلته کې دي شي ممکن د جدا سفر د مخ کې نه پلان شوی وو، یو دا خبره دا د بیا شوی دی. دویم دا چې لکه څنګه تاسو باید دی په چین کې د یخنۍ د لوبې چوي، نو اکثر د امریکا په شمول مغربي ملکونو د غي سفارتي بایکاټ کړي او د غي چې کوم پلان سخونډه و، لیکن عمران خان ته موږ غو د روس صدر ورغلی او نور ځنې هیوادونه ورغلی. دلته بیا دا خلک د سیو مو چې پاکستان دانه پر نور اتحادیان وایو اسیم د روسو د پاکستان تعلقات چې دا خو دا د سور او د جنگ چې کوم لدا یو دوا سیالانو او مخالفین، لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی، د روسم مجبوریانه وي ځان له نور ملګری پیدا کړو، دا هم یو دغه دی.
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې کسه هم زیاتره سیډونکو دا سوي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنی لري، نو په تجارت ته کومه راشو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټه راوړي شي په اقتصادي لحاظ سره، کومه ګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر
ګورې لکه څنګه چې وزیر اعظم منن وینام کیل تاجرانو ته کوم پروګرام چې د تخبر شوې دی، نو د دې مقصد هم دغه دی چې روسي سرمایه کار، ځکه د روس سرمایه کاری په پاکستان کې لکه نو په مازی کې سره په غته د ذوالفقار علي بټو په وخت او یا په لسیزه کې چې کوم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړي وو روس، هغه یو کار شوی دی. نور پکې دونه زیات بنده وا، لیکن اوس داسې مونږ ورته چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلوس باندې، نو داسې هم دلته ویل شوی دی چې روس کې دي شي بیا د هغه په بیا چالو کولو کې بهاله کې روس یو رول لري او روس پکې پانګونه کوي سرمایه کاری کوي، دا خبره شوی ده کیس ما خبره وکړه. لیکن سفر کې چې کړه دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کوي، نو ممکن ده چې نور شیان مخ ته راشي. ځکه پاکستان تیر کال د پاکستان سفیر په مسلو کې ویل چې د پاکستان او د روس ترمنځ تجارت دا حجم چې دی هغه سیوا شوی دی، نو وسو میلیون ډالرونه زیات سره نن دا یو چې دا د پرمختګ دنو.
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې ماسکو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه زمونږ له همکار فرخند اسد سره خبرې کولې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر وړلو لپاره لار چاره برابروي. د پی ڈی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بلخوا وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سراج ظهیر نور تفصیل لري.
د فروری په درویشتم په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او شریک چیرمن آصف علي زرداری د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شهباز شریف او د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او دغه تحریک نیټه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو غډه کمیټه جوړه کړې شوی چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتم لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے ہیں 15 دن
دا وی عمران خان لپکار دی چی دی اقتدار یہ کومی لس پنزل لس یا شل روزی پاتی دی پا حقی کی توبہ و باسی او د خپل سیاست جوندے ساتلو لپاره چی د مدینی در ریاست پاک مثال ورکوی لہاغی دی ڈڑا وکڑی
مدینہ کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلی چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوی چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهی نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 28 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي
زما خپل خیال دا دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې خپل ځان د پاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگیزان د پاره کار کوي او دی وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډیر په لګو لګ فرق سره د اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه بل دی چې پرشر هم اچي لګیا دی. زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سیب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ نو کده ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
موجوده حالات کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته ریښتیا په اقتدار کې راوستو ده لپاره خلک ورته ګوتې نیسي چې هغوی د دې سیموارو نو هغوی پرې خفه دي او داسې ښکاري چې داسې
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي ک اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به کوي. د اپوزیشن ګوندونو درسته چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. کو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عامه ټول ټاکنې پاکي ورنې شوی او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي لپاره رايوځي شوی او جلسې او جلوسونه کوي خو وزیر اعظم عمران خان په خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کوي ورځو یو بل رپورټ ته. حکومت د صدارتي فرمان له لارې د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې بدلون کړي. په دغه قانون کې د دروغ او خبر خپرولو د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوی. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت په وخت منځور شوی و چې اوس په کې د صدارتي فرمان په ذریعه بدلونونه وشول او ځنې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوې. دا چې پی کا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون سره د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو او نوي ترمیمونه پکې سدي چې خبريالان او د بشري حقوقو فعالان مخالفت کوي. تفصیل مليحه امیرزاده راکوي.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے. یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و، نو هغه سزا یې اوس نور سخته کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده. دغه راز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دي شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کومه مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو، نو ځکه پکې سزاګانې اوټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آنلاین فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو تول د جاری شوي صدارتي امر لمخه آنلاین بدنام ول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کونکي تن متاثر فریق داغه استاد یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسي دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیات کا 15 کالو تا او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړو. د دې نه مطلب دا چې څوک هم اف ای چا باندې کیس کول غواړي، نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل، یعنی کې چې تاسو کسوله وشو په دوه پارټیانو مینس کې، نو هغه سوله به نه منل کیږي کورټ طرف نه او هغه کورټ سزا به ورکړي. او دې کې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي کسوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې کسوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کس ای باندې کیس کولی شي چې تاسو دې ایم این اے یا دې افسر یا دې جج یا دې جنرل باره کې تاسو دا خبره ولی کړی ده، تاسو باندې کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمالی دی شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23 په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه. ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مليحه امیرزاده رپورٹ واورے دا ہم پداغه موضوع کې پاتې کیږو. د انګریزي ژبې دان رسپانه په یو اداریا کې لیکي د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوري کړي دي. دان لیکي وزیر اعظم عمران خان ته پکار دی چې د حکومتي کارونو په خطو غچلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره له سلا مشورې کار واخلي. دغه مقاله زمونږ همکار داود خټک لوستي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په اداریه کې راغلي چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولې. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملي کوي. ولی په جمهوریت نظام کې د قوانینو د منځورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي. چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کل شوی قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منځوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوی چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې ده. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولای شي چې په انتخاباتي کمپینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لاره برابرول. د ډان په وینا دا شان حکومت د آرډیننس لاري د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي. ډان لیکي له 2013 راهسي حکومت 15 او یاداسي قوانين مخترا وړي دي. هم دې دوران کې حکومت 300 شپک او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 108 بیلونه منزور شوي او 106 وشتر داده ما د سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي. ډان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دي چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خدای یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منزورول ډېر ضروری وي. ډان لیکي له بده مرغه د آرډیننس منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دي چې ورسره په پارلمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې ده. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاوره وکړي، خو عمران خان له هغې صفا انکاري دي چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلې دي. ډان لیکي که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به په اسانۍ ترسره شي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بهرنیو امدادي ادارو په مرسته نو زم شو قبایلي زندلو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولاپمنټ یا تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړی. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلي ځوانانو ته وړیا هنرونه ورښودل شي او چې تربیت مکمل کړي نو بیا به دوی لپاره کارونه هم کتل کیږي. د خیبر ضلع ځوانانو فعالان د دې اقدام هرکلی کوي. په دې حق له نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
Accelerated Skills Development یا د تیز هنری زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کوو چې دوی هنر واخلي او داغې نه پس دوی ته ملازمت یا دوی خپل وړوکې غونته کاروبار او دوی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه منګه لانچ کړي دي چې هغه ته خلک آنلاین پورټل باندې اپلایس کوي او اپلایس د 14 فروری نه شروع دي او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کوم شوبو کې به قبایلي ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حقله محمد باعث وویل،
نو دیګه هیلت هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلي ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بې وسه او بې روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې، د جنگ تیر شوې دي، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دي چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومه د صنعتونو راوړې انډستریانو راوړې د ټوریزم راوړې او دا راوړې نو دا غینه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کې
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وای چې د لپاره اتل سوکالو نه تر 15 ډیر شوکالو پورې عمر ټاکل شوی او د تا انلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
هم له دې ریپورت سره د مشال ریډیو د روانې خبرونې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې دي د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
نن سهار د یوکران په مرکز کیف او سینو نور خارونو کې د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل شوې دي دا له هغه وروسته ده چې نن د فبرورۍ پر 16مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکران د پوځي عملیاتو اعلان وکوي ویل د دغه عملیاتو مقصد د ولس محفوظ ساتل دي ولسمشر پوتین ویل دغه ګام یې د یوکران له اړخه د ورپېخو خطرو په ځواب کې پورته کړی پوتین زیاته کړه چې د یوکران قبضه کول د روس مقصد نه دي او د سکه سم مرګ جوړي ذمہواری د یوکران پر ریجیم براسی د اروپای اتحادی مشران نن د فبرورۍ په 16مه په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت هم نافذ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبرورۍ په 16مه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی دی د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر ماښام ورکړي چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی وویل نوموړی به په خپل سفر کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار په پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو هم خبرې وکړي تمداد اسلام آباد یو عدالت نن د فبرورۍ په 16مه د نور مقدم د مقدمې فیصله واوروي د فبرورۍ په 20مه عدالت د مقدمې د اوریدنې وروسته ویلي وو چې فیصله محفوظه کړي او د زیارت په ورځ به اعلانوي د پاکستان مشهور خبریال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدی حسن د فبرورۍ په 16مه په لاهور کې د ناروغۍ له امله وفات شوه د هغه عمر 50 کال وو د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د ومه اتلولۍ په لړ کې نن د فبرورۍ په 16مه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټ ترمنس لوبدا
فرخنده سات درته د سات خبرونو لنډیز وړاندې ک او اوس ورزو د پاتې رپورټونو په لور د خبريالانو او رسنیو ملاتړ کونکو ادارې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپلواک رسنۍ د بندیزونو له خطر سره مخامخ دي د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او ریډیوګانې د مالی ستونزو له وجې خای ډیر وخت کار ته دوام ورنکړي شي دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی دی په دې حق له نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې ورو
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې ک وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي ک د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونشي پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعال پاتې نشي تیر اونۍ د آینه پنوم تلویزیون خپل خبرونه ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلې د افغانستان د رسنیو خواندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز دګر کې مخامخ
د بی پولی خبريالانو یا آر اس اف د ټولني او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولني د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 مې راپېخوا په افغانستان کې 201 دیرش رسنې بندې شوي او څه باندې 6400 خبريالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبريالانو کې څلور په رسنیو کې نور کار نه کوي.
درنا پلور
نیوټریشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډېر کم دی.
سیرې ته پانا چې موږ ویری ګم غوي چې الله خیر را باندې ولول لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په ژوب کې د حکومت سره د خبرو وروسته د کوټه ژوب ترمن سړک د ټرافیک لپاره خلاص کړل شوې ده. کوم چې تیر ورځ د هغه وروسته بند کړل شوې و چې ځایي خلکو په وینا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی یې په عملیاتو کې بیګونا سلور کسان وجلی وو. بیا ځایي خلکو ویلي وو چې دغه مسله د حکومت هم وسیړي نو په دغه لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی د پیښې په اړه ریپورت غوښته دي. تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په ژوب کې د هغه مظاهرچان لخوا وروسته د هغه احتجاج ختم سو. کله چې تیر شپه ناوخته د ژوب ځایي شرانو او د ډیپټي کمشنر رمضان پلال په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی خبري وکړه او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به نه یوازې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د هغه کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کوي او دوی به د خپلې دندې څخه لیرې کوي. څوک چې د فروری په 28 نیټه د ژوب کلی شابزي ورغلی او الته د عملیات پر مهال څلور کسان وژلی وو. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې یو قبایلی مشر سردار صابر خان وویل چې دوی د انتظامی چارواکو سره خبرې په کامیابی سره ترسره کړې دي.
مذاکرات مو وکړو، مذاکرات کامیاب شو، بس انتظامی راغله، ترتیب هم سره برابر کړی نو اوس هم درنه ختمه کړه. مذاکرات خو زموږ درې شرایط وو چې دا وو چې دا کوم خلکو کاروایی وکړه، دا کوم خلکو چې دا کار وکړي دا پوری تور ماتل سي او د دې خلاف د فایر کارت او جوډیشل کمیشن موجود ته تحقیقات دوی زړه درې مطالبه وی او د درې سره مطالبه ومنل شوې. فایر کارت سو جوډیشل کمیشن جوړ سو اوس د عمل درامت فکر روټ کلاس وی وته مړي په سبا ایو له په جه جنازه اعلان کړی. د مذاکرات مول د ژوب انتظامیه ډي سي اي سي اس پي دګر د
بل خواته د بلوچستان د حکومت د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د ژوب د پیښ په اړه ریپورت طلب کړی دی او د سی ټی ډی لخوا د څلورو کسانو پر وژنه سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د کورنۍ چارو سلاکار و مرستیال چیف سیکرټر ته امر کړی دی چې هغه د پیښې هر اړخیز پلټنې وکړي او پوره ریپورت دی و حکومت ته وړاندې کړي. دغه ډول په پیښه کې د تورونو ذمہ دارو کسانو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. بل په لوته د بلوچستان علاوه زیر میر عبد القدوس بزنجو هم پر دغه پیشه باندې خوشنۍ سرګند کړي او تیر ما شام په دی اړه د ژوب د کمشنر سره پر ټلیفون تماس نیولی او معلوماتي اخیستې دي. نو موږ په 48 ساعته کې د پیشه د پلټنې ریپورت طلب کړی دی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د فروری په 28 نیټه د ژوب په کلی شابزي کې عملیات سوی و چې لامل یې څلور کسان وژل سوی و. پر پیشه باندې سیمې خلکو سخت خوشنۍ سرګند کړه او د فروری په 28 نیټه د ژوبلوی سړک د موټران په مخ وتاړي او په نتیجه کې په زرګونو مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي وو. ورسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د ژوب ډیپټي کمشنر رمضان پلال ویلی وو چې په دې پیښه کې د سی ټی ډی لخوا وزل شوي کسان ترګر نه وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 300 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلې دي چې دغلته د سوات ایکسپریس وی یا موټر وی کوم جوړیږي هغه د دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسه هم زریز مکی د کار کلی لپاره کمی دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیدار او کاروندر روان دي هغه په متاثر کیږي. دوی ویلې چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړې دوته نه پریدي خواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې په خپل هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویل دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې زمکه دا وی راضی یا تاوان رسیږي غیبه حکومت معاوضه ورکوي. د دغه مظاهره ریپورت د سواد نظمنګ خبريال نه احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي.
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سوات چارباغ قبل بریکوټ او خواوشا سیمه اوسیدونکو دي. دوی د 13 دریو میاشتو راسه په دې احتجاج کوي چې حکومت د 85 ارب روپو په لګښت د چکدرینا تر پتی پور پورې کوم 80 کیلومتره د سوات ایکسپریس وی په نوم سړک جوړوي هغه کې د خلکو زمکه لاندې راځي. د بره باندې پتی الله وای چې لس کورونو باندې ورته سری کرخي راخکړي چې دغه با د سړک جوړولو لپاره رنګول شي.
زما په بره باندې کې صرف د لس کورونو هغه پاخه کورونو پکې راغلي چې تاسو دا وینئ چې دا کورونه راغلي دا ځانان بس کوي. موږ دا افسوس کوو چې زمونږ د موټر وی خلاف نه موټر وی دی جوړ شي. خو د سین په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم نقشه جوړه کړې ده بالکل هغه یو خاص زریز مکه نه ټچ کړی نه دا کور ټچ کړی ده او 8 کیلومتر پای کې فاصله کم شوې ده 72 کیلومتر ده نو باغی د عمل وشي او زمونږ د زریز مکه ده لکه کیسه مکه دي سواق خو ډیره تنگ اس مکه ده یا غرونه یا سندونه دي زمونږ په دې کې لکه کوم وخت باندې زمونږ د روزي او معیشت روان ده او په دې یواز دانو چې زماس مکه ده زما په کار روان ده په دې دیاړی مار ده په دې باغوان ده په دې کریډ ساز ده په دې باندې سوزکی ګډ واله دي.
د چارباغ سره تعلق لرونکي د واکمنی پارټي او سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سواد کې زمکه لګی دي د خلکو د روزګار وسیله کارونده ده. حکومت ته د موټر وی نقشه کې بدلون راولي.
مونږ زمیدار خلک مونږ پیاز وکړو مونږ مطلب دا شوله وکړو مونږ په نورو سره سبزي وکړو او مطلب دا د کال گزاره مونږ پاګه کوو د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار د پاره بیا الته کې کارونده کوو نو چې زما کارونده ختم شو زما خو د خپل نوړې او شکی ده داغه متبادل حکومت سره نوکری یا سره بل څه دي مراعات ملاو نشو نو خو خبره دار زم دا لک د سوچ خبره ده کله اریګیشن چې کم مخکې مې پو په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو د حکومت پیدا به مو شي او دوه پیدا به شي
د کانجو اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منسوبه کې د بدلون راولي. کچره حکومت دوی غوښتنې اونم مللي نو دوی به د موټر وی جوړونکو کار ته پرې نه دي.
زابوت دا ویم چې مونږ مړنه یو لښوت کوي چې مونږ مړنه یو نه دا پورې به د موټر وی تاسو جوړ نه کوي. کمرات کپرس کا عمران خان د دې ابتتا کوي دا چې څومره خلک ته دا داخلك نه دي دا کلی نه یو دوه دوه کسان راغلي مونږ به زو په دې قضیه کې بسملو چې تر څو پورې
د سوات موټر وی جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم د سوات نه صوبای وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لری کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري په اړمې نیټه ځای مشرانو ته ویل چې د موټر وی موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده.
دا چې داسې توکړې دا بالکل د روټ ته راوستي دا د خلکو کورونه پکې راوستي هغه غشندې نه ده. د چا چې کم تحفظات هغه مشران به د ډي سي سره راشي هغه به سره خپل نومونه ولیکي. دلته په دې حال کې به کو ډیر وي نو دلته به کېنې کېنې ډي سي سره بیرته کېنې او ټیکنیکل ټیم به راشي کنسلټنټ به هم راشي پی کې اچ والا به هم راشي هغه به اوس رکینی او دا هغو چې 100 تحفظات انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د هغو دا تحفظات لري وو او دا موټروی خپل کامیاب.
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروی 80 کیلومتر سړک جوړولو کې 1900 کینه لزمکه لاندې راځي چې ورته حکومت سکم 24 روپۍ وستی او دغه پیسې به د سمکو مالکانو ته ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
زینا ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو بل ریپورت هم د سوات نه لرو. سوات سه دو شریف کې صحافیانو او د سوشل میډیا د لارې خبرونه خبرونکو ته روزنه ورکړل شو او ویته ویل شو چې په ټولنیزو رسنیو خبرونکو معلومات چې پکې تصویرونه ویډیوګانې او لیکلي معلومات خبرېږي دا غې حقیقت جاج به څنګه اخلي. روزنه ورکونکو وای چې او زیاتره خلک د کتاب او اخبار لوستلو په ځای د موبایل نه معلومات ترلاسه کوي او د دې کې ډېر معلومات داسې وي چې د خاص مقصد لپاره خبرېږي. په کار ده چې دغه په پام کې ونیول شي. د مشال ریډیو خبريال انیاد احمد خان دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودونکې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزی سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي کتل خزيات شول.
ایوریبډي نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی ضرورت،
هر چاته د معلوماتو ضرورت بي په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات ملويدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زماده لپاره، زماده کور او معاشره لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، اوس صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ زموږ نه ده. مونږ د یو شهري په هيڅ دغه معلومات داسې پریښودې نشو چې کله پوره مو سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پوره دغه معلومات څخه پیدا نشو اغسته.
تب تک هم اس کے امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک د سوات ضلع میں خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادہ تر خبریالانو عوام خلقو پټولنځو رسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي لوجه یو شمیر مسلې جوړیږي.
مونته مختلف ویډیو ګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم تر راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټی ده، خو په حقیقت کې موسلی د ریالټی نه. کوم ګو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی خو دا د دې لپاره ګټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح ده کنه. دا صحیح نن چې زموږ د ټریننګ وشو، نو موږ دا یې زده کړل چې تب خبر بیلانس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چرغلې ده، دا کله کلک شوی ده فیسبوک ته، کله خطرې خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم د ګلکو هغه ته داسې درخواست کوو چې هغه بخپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارنج کړي د صحافیانو لپاره چې هغه کوم دا هغه اوس فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به پنځه کاله قید ورکو، موږ به درې کاله قید ورکو چې فیک خبر جاری کوو. نو قید او دینه سنې کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کې او داسې خلکو کې غي خورې کې کله هغه بس هغه سزاګانې ورکنو هغه بیا دا غوې د پاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومې ادارې سره کار کوي وایي چې تربيت کې ورته دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالولای کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دینو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم کورونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دینو خورولې، انسان ته دا نه پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دله وږي. مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې داغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بيزت کولو لپاره په پبلک کې داغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنی روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبريانو ته وخودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه ریپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګیا د شمالي وزیرستان د ټول پټرولو پمپونو مالکانو احتجاج کړی دی. خپل پمپونه تړلی دي. دوه ورځې وشوې. دوی وایي چې حکومت د 2023 کال پورې دغه سیمه ټیکس فری زون اعلان کړی و، خو د وعدو پوره کولو په ځای دوی نوي ټیکسونه ولګول. بجلی دوی وایي چې نشته دی، چې کومې پورې دوی میټر ورته نه لګېدلی نو بجلی هم نه ورکول کېږي. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شو پمپونو معاوضې هم لا پاتې دي. عمر وزیر پې نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمه ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بند کړي، ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي، خو د غلطه خو په سلور ویشتو ساتونو کې دوه غنټې بجلی نه وي. نو که د غلطه د نظام نوې قانون لاګو کوي، بیا د سلور ویشت ساته بجلی هم بحاله کړي. بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي، ډیرای د ماویزو پاتې دي، خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي. دا غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي.
پمپرا په میرلی سره کار ته تلوي پنځه په میرم سره کار کړی ته میستر بجلی لګاول یې نوی میز یا د سره یوسف کې توپ ته نقشې نی نظر سره نقشې نی ټول د تبر پمپرا دی رزما ګاډیوم شام قیصور کوبل خیر میرلی میرم شاه غلام خان دا ټول باندې.
د پېټرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمرې خپل لګولې، خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ور سره شوې وعده پوره کولو په ځای په نوی ټیکسونه لګوي.
مټر ټرانسفارمر چې کیمه د تورینا او د وابډې مزدیرا مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې کیمه د دایرو چک شمیر نه بجلی کاټ خړلا او میټر لګاولې مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټې بجلی په 24 ګنټې شدو به امیر میټر په څو جوه لګوي څه شي ته ولګي په ناجایز طریقو امیر نه بلی نه داشای وخیری.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله شال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده. حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
میژولی دی دا مې ریکوست ورته وکړو چې توسي د احتجاج میژ د پوره لشکي ورسته کی، ځکه چې جی او سی صاحب دا وی کور کمانډر دغه خبره کو چې توسي اول میژ ته جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. میژ ریکوست دی 15 ورځې مو کار وکړه به قاعده په غوړې باندې لوړی، خو په دې باندې میژ و افسوسا کی چې دا مره ورځې تیرې شوې او په باندې غور نه وشو، خو بیا خيري دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غور ونه کړو. ایسا بیا راونی میرز د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپیا میش خبره شوې د امید دا چې د مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منس کې جرګه لګل شوه، احتجاج کوونکو سره لګیا دي. اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوه نو قانوني تقاضه به پوره کولی شي، خو د قانون سره سم داسې لار باسي چې هم دولت او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. حکومت نه د ړنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمو دا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې 45 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو، دا شورو پورس پ یوانیما او دا خالی پورس پ سلورو بجو اور دائشے.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د دې غړی اخیری ریپورت ته د افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د ګلکاری او خط لیکنې هنر مخ په زیاتې دوده. د دې ولایت د فرنیچر په دکان کې دغه کارکونکو وای اوس اکثره په لرګو دغه هنر په ماشینونو جوړیږي، خو کوم چې بادوی په لاس کولن وغه ډیر زیات قیمت ورزښت لري. بلخوا د دې هنر مینوال هم په لرګیو د لاسی کار توکي ډیر خوښوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې حکاکی یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتی توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی ولا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتورۍ او چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالی زیات دي.
په دې کې ډبل بیډ، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی. ځکه اثر دلته موږ سره موجود دي چې پرتې دغه دي. دغه سابقانه ګل دی چې ډېر پخوانی موږ ته راپاتې دی. دغه دی هنر د افغانستان. په دې کې دروازې دي، مین گیټ دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی چې دا سره مختلف خینې دي موږ پکې جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانی زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی، د کونړ او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی 2500 افغانۍ کې.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالته پیدا شوی چې دوی هم وپیری. د دې زینتی توکو یو تن مینوال نیاز محمد خاکسار وایي
زما د کونړ لرګي زیات خوخیږي، او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي. زه دلته مې ودانی او د هنداري چوکاټ خلما غواړم خپل حجره کې د سنگار لپاره کېدم.
یو تن کونړ میشته فرهنگپال صداقت غورزنګ وایي چې زنی حکاکی شوی سنگار تو کې یو شمیر دوستانو ته له هوا د بهر هم د سوغات په توګه لیږي.
کونړ خپل لرګي دي، د نختر څخه جوړیږي، خواري پرې ډیره کیږي، نو ځکه مینوال هم ډیر دي. اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لیږلي دي، کاناډا ته مې لیږلي دي، اروپایي هیوادونو ته مې لیږلي دي. دغه سه د نورو ولایتونو خلک چې راشي کونړ ته، زموږ خپلوان وي، ملګري دوستان وي، د کونړ په لوی لار باندې چې کوم دکانونه دي، کوم هټۍ دي، دلته پراته دي، نو خلک ډیر په مینه اخلي.
د حکاکۍ استادان وایي چې که د کونړ چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي، د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا ستن ته خبر لاړه
اول د خوند پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.